غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په افغانستان کې وسلوالو کسانو د مرستې د یوې غیر حکومتي موسسې نه تنه کارکوونکي وژلي دي. د امریکا کانګرس د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو راغونډول بند کړي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس استعفا کړې ده. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوی کال د جوزا د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 3مه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ به لومړی دا رپورټ واوري چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په اطرافو کې سخت جنګونه روان دي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیا سردارې تاسو ته اورو. د افغانستان په شمال کې پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو د یوې مرستې کوونکې موسسې څخه نه تنه کارکوونکي وژلي دي. دا حمله د بلخ په ولایت کې د شپې لخوا سوې او په وژل سوو کسانو کې یوه ښځه کارکوونکې هم وه. وژل سوي کسان ټول د یوه غیر حکومتي سازمان یا د محتاجو خلکو په نامه د ان جی او غړي وه. دغه سازمان د کرنې په سکتور کې کار کوي. ملګرو ملتونو تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په شخړو او جګړو کې د روان 2015 میلادي کال په لومړیو څو میاشتو کې د ملکیانو په وژلو کې د 2014 میلادي کال د همدې میاشتو په پرتله بېساري زیاتوب راغلی دی. په بلخ کې د دې حملې په اړه چې د دوشنبه په ورځ وسوه چسنه دي ویلي چې چا کړې ده، خو یاغي طالبانو په دې وروستیو ورځو کې هلته په حکومتي قواوو او تاسیساتو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د یوې نوې څېړنې په اساس د هغه وخت را په دې خوا چې د امریکا په مشرۍ نظامي ائتلاف په 2001 کال کې طالبان له قدرت څخه راوپرځول، په افغانستان کې تقریبا 3000 خلک وژل سوي او په همدې شمېر نور زخمي سوي دي.
د امریکا کانګرس پرون د سه شنبې په ورځ هغه قانوني لایحه منظور کړ چې د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو د معلوماتو راغونډول منع کوي، او دا فیصله یې وکړه چې دا کار دې په شپږو میاشتو کې د امریکا تلیفوني کمپنیو ته وسپارل سي. د سنا مجلس دغه لایحه چې مخکې لا د استازو د مجلس لخوا منظور سوې ده د 2-2 په مقابل کې په 8 رایو منظور کړه، او هغه جمهور رئیس براک اوباما ته واستوله چې توشیح کړي. ښاغلی اوباما په ټویټر کې ویل دي چې دی به ژر دغه لایحه توشیح کړي چې په قانون بدل سي. هغه وویل چې دغه نوي مقررات هم ملکی ازادي او هم ملي امنیت دواړه خوندي ساتي. د دې قانون په اساس به حکومت اوس هم د خلکو تلیفوني مخابرې اوریدلی سي، د تلیفونونو نمرې او د تلیفون کولو نیټې او د مخابرو وخت به معلومولی سي، مګر د مخابرو متن او خبرې به نسي اوریدلی، او د امریکا د ملي امنیت اداره به یوازې کولی سي چې د دغو مخابرو معلومات د محکمې په حکم وڅاري او ځانته معلوم کړي.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس سیف بلیټر پرون د سه شنبې په ورځ ناڅاپه استعفا وکړه. هغه داسې وخت استعفا کړې ده چې د فیفا په جګپړو چارواکو باندې د فساد او رشوتخوري تورونه لګول سوي دي. بلیټر څلور ورځې وړاندې د 5م ځل لپاره د فیفا د مشر په توګه انتخاب سو. هغه د فوټبال د فدراسیون کانګرس ته وویل چې نوی مشر دې خوښ کړي. بلیټر وویل چې تر هغه وخته چې نوی مشر انتخابیږي دی به د فیفا د مشر په توګه پاتې سي. انتخابات په 2 میاشتې وروسته وسي، او کارپوهانو ویلي دي چې تمه ده چې د فیفا د نوي مشر لپاره انتخابات به د 2015 کال د ډسمبر او د 2016 کال د مارچ ترمنځ وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د امریکا لوړپړو چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د حوثي د یاغیانو د تحریک د استازو سره کتلی دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې اول رپورټ ورکړی و چې حوثیانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ان پیټرسن سره خبرې کړې وې. د وبخشي دغه پخوانی سفیر په دې ورستي ورځو کې سعودي عربستان او یمن ته د دې د پاره سفرونه کړی و چې ټول خواوی چې د یمن پر روان سیاسي بحران کې شامل دي خبرو ته سرکشي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نتاقي ماري هارف داسې وویل:
We used that meeting to reinforce our view that there can only be a political solution to the conflict in Yemen and that all parties including
موږ دا غونډه د دې لپاره وکړه چې خپل دا نظر تطبیق او عملی کړو چې د یمن د شخړو او لنجو د حل یوازنی لار سیاسي حل لار ده او دا چې د حوثیانو په شمول ټول خواوی باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ په سیاسي جریان کې برخه واخلي.
د هغه وخت را پدې خو چې حوثی یاغیانو د یمن پایتخت سنعانی ولې او د هغه هیواد د جمهوریت او د هغه هیواد جمهوریت عبدربو منصور هادی راپورځولې دي. دا د امریکایي چارواکو او دوه یاغیانو ترمنځ لمړنۍ رسمي خبرې وې. هارف خبريالانو ته وویل چې پیټرسن به چې پیټرسن پر یاس کې د شاغلي هادی سره هم کتلې دي.
هغه څلورتنه امریکایان چې په ایران کې بندي یا ورکسوي دي د هغوی کورنیو پرون د سه‌شنبه ورځ د امریکا او ایران د چارواکو څخه غوښتنه دي چې هغوی دې بیرته امریکا ته راورسول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوي ده چې د دوغو دواړو هیوادونو ترمنځ د زروي مذاکرات او وروستۍ مهلت هم رارسېدونکي دي. ناګامي آبیدنی په یو استماعي غونډه کې د استازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د دې میړه سعید ته چې ایسوی دنیا قبول کړی دی گواښونه سوي دي چې که بیرته مسلمان نسی نو به وژل سي. هغه اندیښنه شوه ده چې د دې د میړه روحي تکلیف په نور هم پسې زیات سي که په ګوښه زندان کې ډېره موده پاتې سي. آبیدنی وویل:
My biggest worry as a wife and mother is the condition I will have to deal with when he comes home.
د وی مرمنې او مور په توګه زما لوی اندیښنه د هغه درسنې دوه څخه وروسته د هغه د صحي حالت په اړه ده. د کمیټې له دوه ساعتو غونډې څخه وروسته یو پریکړه منظور کړه او د هغو درو امریکایانو خوشی کېدل یې وغوښتل چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا د کانګرس غړو د ایران څخه خپله دا غوښتنه بیا تکرار کړه چې د هغو امریکایي بندیانو په حق له دې معلومات ورکړي چې په ایران کې لا درک دي.
د امریکا د هوایی میدانونو د رئیس کفیل وروسته له هغه د خپلې دندې څخه برطرفه سوی دی چې مخفي جاسوسانو جالي بمونه او وسلې د امنیت د تلاشۍ د پوستو څخه بیرې دي چې سمه تلاشۍ وسی تیر کړل. د کورنی امنیت مشر جی جانسن وویل چې د هوایی میدانونو د امنیت چارواکي ملوین کراوی د کورنی امنیت په وزارت کې کمی بلې دندې ته ټاکلې دي. جانسن د امنیت د تلاشۍ د پوستو د وروستیو تفتیشونو د نتیجو په اړه څه ونه ویل مګر دومره وویل چې دی هغه ډیر جدي ګڼي.
پولیسو د امریکا په باستن کې پرون د سه‌شنبه په ورځ د یو درمنتون مخې ته وروسته له هغه په یو مشکوک ترهګر باندې ډزې وکړې او وی واژه چې هغه په دغو پولیسو باندې په یوې لوی چړې سره حمله وکړه. د باستن پولیسو او د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی وویل چې دغه ترهګر شپه او ورځ د دوی تر څارنې او نظارت لاندې و مګر دا یې ونه ویل چې ولې. پولیسو دغه ترهګر سم معرفي نه کړ چې څوک و مګر د باستن ګلوب ورځپاڼه او د امریکا اسلام د روابطو شورا ویل دي چې هغه اسامه رحیم نومیده.
د ژغورنی د چارو کارکونکو په مرکزی چین کې پرون ټول شپه هلې ځلې کولې چې د یوې مسافر وړونکو غرق شوی کشتی ژوندۍ پاتې کسان پیدا کړي. دغه کشتی په یو طوفان کې د چین د یانګسي په سیند کې غرق شوی ده. د سینهوا خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې تر اوسه پورې یوازې څوارلس کس ژغورل شوي او د اوو تنو مړي پیدا شوي دي. څه د پاسه څلور سوه دېرش تنه لا ورک دي. تقریبا 3000 اسکر او 3000 بیری د ژغورنی په چارو لګیا دي. د کښتۍ په محلي وخت د دوشنبه د ورځې په ماښام په یو سخت طوفان کې راګیر شو او فقط په څو دقیقو کې پر دابل مخ راووښته. د کښتۍ کپتان او سر انجنیر چې ژوندۍ راوتلې دي دغه طوفان د تورنیدو طوفان وباله. د دوی دواړو څخه پولیسو پوښتنه وکړه. درې مړي د هونان د ولایت په یویان کې د پیښی د ځای څخه تقریبا 50 کیلومتر لیرې د همدې سیند اوبو څخه راځي سوي دي. د ژغورنی د چارو کارکونکو وایي چې دوی به تر 200 کیلومتر پورې د ژغورنی چارو ته دوام ورکړي. د چین د ترانسپورت وزارت ویل دي چې په دې غرق شوی کښتۍ کې ټولې 455 پرلې وي. دغه کښتۍ چې زیاتره پرلې د 50 څخه تر 80 کلونو سیلانیانو پورې وي، د نانجینګ څخه د چین په جنوب لویدیځ کې د چانکینګ تر ښار پورې روانه وه. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوورېدل اوس په مکریز مرد خبرونه رپورته. د سوریه په شمال کې د حلف د شار په اطراف کې سخت جنگونه روان دي. رپورټونه وایي چې سشکل د می په میاشت کې په ټول ملک کې په دغه خنړیو شخړې کې د شپږو زورو څخه زیات خلک مړه شوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبريال ایډوارد ایرانیان په دې باب مشته یو رپورټ لیږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د تل رفعت په خار کې خلک د هغو ودانیو د خاورو او خزلونه چې د سوریې د هوایي قواو په بمباریو کې لګیدلی د خپلو عزیزانو د ریستلو کوششونه کوي. په تیرو دواو یا ساتونو کې د حلب د خار په اطرافو کې د حکومتي قواو د سختو بمباریو رپورټونه خپاره شوې دي. یو بل خبر وایي چې د عدلی په سیمه کې چې یاغیان پر قبضه لري حکومتي قواو هم سختي بمباری کړی دي. په هغه ویډیو کې چې خلکو اخیسته دا سخکاری چې ګوندې د سوریې یاغي وسلوال په پیک اپ موټرونو کې په ډیر سرعت د حلب د خار شمالي برخو ته ځان د دې لپاره رسي چې هغه سیمه د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو نه اوساتي. د داعش ډلې د حلب د خار په اطرافو کې د مونباج او د الباب په شمول په ځنو برخو خپل کنټرول هم ټینګ کړی دی. په همدې توګه د داعش دغه افراطي ډله کوشش کوي چې د ترکیې سرحد په اوږدو کې په نورو سیمو هم خپل قبضه ټینګ کړي. د الحریت ورځپاڼې د مخالفینو د سراج د خبري اژانس له قوله ویلي چې د دوی قواو د ازوسیه سرحدي سیمه د داعش د ډلې نه ساتلې ده. له بلې خوا د ترکیې د قام حریت ورځپاڼې د خپل ملک په استخباراتي ادارو په تیر هفته کې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو ته د وسلو د استولو له کبله اعتراضونه کړي دي. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپله په کلکه د دغه ورځپاڼې دغه الزامونه رد کړي. له بلې خوا د سوریې دولتي تلویزیون یو رپورټ وایي چې حکومتي قواوو د حلب ښار ته نږدې د هوایي قواوو په اکاډمۍ کې د اسلامي دولت په ملیشو سخت بمباری کړی دی او په دغه بمباریو کې د هغوی ډیر زریدار وسایل تباه کړي هم دي. د سوریې دولتي تلویزیون د دې رپورټ هم ورکړي چې د سوریې د پارلمان رئیس محمد جهاد اللهم پرون د ایران د مقاماتو سره په تهران کې کتلی او په دغه ملاقات کې دواړو خواوو په سوریې کې د روانو شخړو په باب بحث هم کړی دی. دغه رپورټ وایي چې تهران وعده کړی ده چې د ترورستانو په مقابل کې د سوریې په روانه مبارزه کې به د هغه ملک سره خپل مرستې دوه چنده کړي.
د اوونه تر او او ورځي په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. افغان محصلان او د غراز دولتي مسؤلین وایي چې د تخنیکی امکاناتو لپاره د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په تر سره کولو کې کومه جدي ستونزه نه ویني، مګر ځینې کلتوري محدودیتونه د خن لامل بولي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
هیلا په خوست کې د کثیر لشتوین انسټیټیوټ د ادارې او منیجمنت د رشتې دویم کال محصله ده. هیلا او د هغې ټولګیوال د سهار لاتو د غرمې تر 12 بجو په یوه خونه کې پر غوړېدل سترنجۍ ناستې او درس وایي. دغه انسټیټیوټ په پخوانی خو ترمیم شوی کرایي کور کې لمیز چوکۍ او ځینې نور لازمي اسانتیاو پرته فعالیت کوي، خو هیلا وایي مهمه ده چې لډیرو کم اسانتیاو هم د زده کړو لپاره معاصره ګټه واخیستل شي. هغه وای
نو عین ضرورت په بل سمکار باندې هم څه کې ډیره پکې
یو مستزان لرو دار سره خشه کړو کوي مونږ ډیره تامه توکل لرو دوا کولز دکړې مونږ پدای نه سټس کې کړی دي مونږ ته ودار کړ شاید چې څه بدریام کول ته شزت پنتون ته دریام کول ته اقتصاد چای مونږ ډیر څه زده کړی دي مونږ په ځنې اطمینان لرو چې مونږ څنګه څه کور کړل شو په اداراتو کې
د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې کله چې د جنو عمر زیاتېږي نو د ځینو کلتوري محدودیتونو پر اساس خپلې کورنۍ ښوونځي او یا د لوړ زده کړو ښوونیز مرکزونو ته د تګ اجازه نه ورکوي مګر محصله هیله په دې نظر ده چې کنجونې شرعي حجاب ولري له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ کیږي
ځنه کورنۍ ښه فکرونه لري هر چې په کورنۍ محدودیتونه دي مونږ خو چې تر دې ځایه رزو کو محدودیت دي مونږ مخ کې نشته پیغام دا غدا په عموم کې ټولو خویندو ټولو ورونو ته ټولو پلارانو ورونو ته چې ټولو خویندې کله چې د 12 پاست شي مونږ د چاره خانه تهدیدي ګو
د خوست دغه کثیر لشتوین سیټیټ مختلف رشتو کې مجموعاً 210 محصلان لري چې له دې جملې څخه ډېر نجونې د ادارې منیجمنت په رشته کې د ساکال تر پایه دوه کلنې زده کړې بشپړوي د دغې رشتې یوې بلې محصلې مالیه امریکا غږ ته وویل چې که څه هم د نجونو شمېر یو څه کم دی خو دې ته خوشبینه ده چې ورو ورو د نجونو د زده کړو پر وړاندې کلتوري محدودیتونه لرې کیږي
یو هم بورد چې تعلیم یافته وي اولاد یې ښه روزل کیږي هغه سره کومک کوي او ښه ټولنې ته وړاندې کیږي کو کور کې چې مور تعلیم یافته نه وي اولاد بې سواده رامنځته کیږي او هماغه وجه وي چې غلطو لارو ته مخه کوي کورنۍ ضعیفه پاتې کیږي همدې له بې سواده کورنۍ ډېر په افغانستان کې دی نه خراب ګډوډي رامنځته
کیږي انجینر بخت نوربختیار د خوست پوهنې رئیس دی هغه وایي د خلکو غوښتنه دا ده چې خزینه محصلانو او زده کوونکو ته خزینه استادانې تدریس ورکړي هغه زیاتوي چې د دغې ستونزې پر هواري جدي کار کوي
د منطقې خلک قومي سپینګیري د نجونو والدین د مونږ دا غوښتنه کوي چې که مونږ ته زنانه معلمینې په دې مکتبونو کې مقرر کړي نو موږ هم د دې طرفدار یو چې موږ خزانه معلمینې ولرو
کلتوري محدودیتونه د افغانستان په زیاتره سیمو کې هغه ستونزه یادېږي چې د لوړ عمر لرونکو نجونو د زده کړو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ ګرځېدلې خو مسؤلین وایي چې په دې برخه کې شوې عامه پوهاوی ښه نتیجه لرلې ده ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
ټولنډ خبرونه د افغانستان په شمال کې پولیسو پرون د سیشن به پورز ویل دي چې نه پیژندل سو وسلوالو کسانو د یوې مرستې کوونکې موسسه نه تنه کار کوونکې وژلې دي د امریکا کانګرس پرون د سیشن به پورز هغه قانوني لایحه منزور کړه چې د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو د معلوماتو راغونډول منع کوي او دا فیصله یې وکړه چې دا کار دې په شپږو میاشتو کې د امریکا تلیفوني کمپنیو ته وسپارل سي د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس پرون د سیشن به پورز ناڅاپه استعفا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سیشن به پورز وویل چې د امریکا لوړپوړو چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د حوثی یاغیانو د تحریک د استازو سره کتلی دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د هندستان مرکزی بانک د سود کچه راکمه کړې ده ترڅو خلک تشویق کړي چې په هند کې پانګه واچوي اوس د هند اقتصاد وده د نړۍ تر نورو لوی اقتصادونو تر ودې چټکه سوې ده انجانا پاسریچا د ممبای څخه په خپل رپورت کې وایي چې د هغه وخت څخه چې نریندرا مودي په هند کې قدرت ته رسیدلې دي د دغه هیواد د اقتصادي راتلونکي په اړه خوشبیني زیاته سوې ده خو هغې په خپل رپورت کې دا خبره هم کړې ده چې کارپوهان بیا د هند د اقتصاد د راتلونکي په اړه په خپلو خبرو کې د احتیاط څخه کار اخلي هندوستان د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سود نرخ د 1% څلورمه حصه راکم کړی دی دغه اقدام بیا د دې سبب کیږي چې بانکونه د هند د مرکزی بانک قرض په 1.25% سود واخلي دا دریم ځل دی چې هند د انفلانسن د کچې د ساتلو لپاره د سود نرخ راکموي د هند د مرکزی بانک رئیس راگورم راجن ځنو هغو پروژو ته اشاره وکړه چې په ټپه ولاړې دي او ویلی دی چې د سود د نرخ راکمول به پنګ اچونه برته ډیر کړي.
We still have very weak investment. Investment is still very tepid.
موږ اوس هم په پنګ اچونه کې ضعیف یو. موږ د دې شاهدان نه یو چې پنګ اچونه دی بیخي ډیر سوي وي. په عمومي توګه د لوی شرکتونو کار ډیر کمزوري دي او دا بیا پر دې دلالت کوي چې تقاضا هم دومره زیاته سوې نه ده. دا هغه علتونه دي چې موږ فکر کوو چې د هند اقتصادي وده تر اقتصادي پوتنشال کمه ده. په هند کې صنعتکارانو شکایت کوه چې د سود د نرخ لوړوالی نه یوازې پانګه اچونې ته تاوان رسولی، بلکې د مصرفیتونو تقاضا یې هم کمه کړې ده. دا بیا د دې سبب ګرځېدلی سي چې مصرف کوونکي د کورونو او موټرو رانیولو ته زړه ښه نه کړي. د دغو مشکلاتو سره سره وروستي ارقام ښیي چې د هند اقتصاد ښه سوی دی. تېر اونۍ د هند حکومت اعلان وکړ چې د روان عیسوي کال په درو لومړیو میاشتو کې اقتصادي وده 5.5% وه، چې په دې سره بیا هند د چین څخه چې د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په کتار کې چټکه اقتصادي وده لري مخکې کړی دی. د نریندا مودی حکومت تیر کال انتخابات په دې وګټل چې دا خبره یې کوله چې د حکومت په دوران کې به یې اقتصاد وده وکړي. د هغه حکومت اوس وروستیو ارقامو ته په اشاره سره وایي چې د هند اقتصاد یې بیرته په پښو درولې دی. دوی د دې کریډیټ اخلي چې په تجارانو او پانګ اچونکو کې یې اعتماد پیدا کړی دی او په نړیواله کچه یې هند ته اهمیت ورکړی دی. د کرایسل د کچې د ټاکلو د ادارې اقتصاد پوه درما کارتی جوسی وویل چې د تیر کال په پرتله ډیر څه بدل سوی دی، خو هغه خبرداري ورکوي چې وروستي ارقام څوک خطا باسي دا ځکه چې اقتصاد پوره قوت نه لري او ډیرې ستونزې لا پاتې دي.
Government has put up some building blocks that will push growth up over the medium run.
حکومت یو څه داسې بنیادی کارونه کړی دي چې په اساس به اقتصاد وده وکړي، چې د کاروبار لپاره سهولتونه پیدا کړي. دوی ځینې پروسې په لار اچولې دي، خو دا یو لا داسې څه نه دي چې بیرته دې تقاضا را پیدا کړي، او د تقاضا پیدا کول تر ټولو مهم چلنج دی. تر هغو چې تقاضا ډیره نسی پانګ اچونه به ډیره نسی. اقتصاد پوهانو ویلي دي چې د اقتصادي چټکې ودې لپاره پکار ده چې اصلاحات عملي سي، خو ځینې مهم اصلاحات لکه د ځمکې د اخیستلو د مسودې تصویب د مخالفو ګوندونو لخوا د خنډونو سره مخامخ سوي دي. ډېر کسان د دې سره موافق دي چې د صدر اعظم مودي څخه مخکې له دې نه چې هغه واک ته ورسیږي ډېر زیات توقعات کېدل، خو اوس دغه توقعات یو څه راکم سوي دي او خلک په دې پوه سوي دي چې دا به ډېر وخت ونیسي چې مودي دي د انتخاباتو په جریان کې چې کومې وعدې کړې وې پوره کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د چین هغه موقف چې یو وخت به ورته د نړۍ د فابریکې خطاب کړي قرار قرار مخ پر تضیفېدو دی، په داسې حال کې چې په دې ملک کې د کارګر لګښت مخ په زیاتېدو دی، او دغه هیواد اوس د خپل پخواني موقف څخه چې پر صادراتو باندې باید اتکا کوله پر بل مسیر روان دی. په دې خاطر چې دغه هیواد د یاد سوو مسایلو ته جواب وایي، چین په یو لړ اقداماتو باندې لاس پورې کړی دی او یو پلان یې جوړ کړی دی چې دغه هیواد په یوه تولیداتي قوت باندې بدل کړي. پام وکړئ په دې حکله راپورت.
د چین د دې نوي پلان نوم دی د چین سخت 2025، او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوسوي دی چې نور نسی کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګ اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي، چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روبوټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایتو نه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وای چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي
There are fewer young laborers available. Therefore, labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai.
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی. په خاص توګه د شانګهای په تیر شاري سیمو کې دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې تعقیبوي او هغه دا چې د کارګر د ټیټی بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی او د نوی پلان تمرکز پر دې دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال برانډونه چې دغه هیواد یې اوس مهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر مؤثر لګښت باندې هم کار کوي او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې په طبیعي انرژي باندې چلیږي تر څو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي. ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هانګ کانګ کې د ANZ د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمالمیږي خو دا چې دغه هیواد به وسي کړی چې دغه پلانونه عملي کړي دا به د وخت د تیرېدو سره معلومیږي. هغه داسې وایي ظاهراً حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګاچونکو ته لاره هواره کړي او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول په هکله ذکر سوی دی خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي خو په دې هکله په سند کې جزئیات نه دي ورکړل سوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسیون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلی کیږي خو کنټرول به د حکومت له لوري وي او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسي. په داسې حال کې چې ځینې برخې شاید د تحقیق او پراختیا په برخو کې د حکومت ملاتړ او تمویل ته اړتیا ولري یانګ وایي چې دا ډیره مهمه ده چې آزاد مارکیټ ته وده ورکړل سي چې نوښتونه رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې د حکومت پریکړه چې لس سکتوره یې خپل پر سر انتخاب کړي دي کېدای سي چې د خطر ډک اقدام ثابت سي. یانګ داسې وایي بیلابیلو صنعتونو ته وده ورکړي. په بیجنګ کې د ټکنالوژي د انسټیټیوټ یو اقتصاد پوه هو جنګ دو وایي چې په داسې حال کې چې د چین پلان چې غواړي ځان د نړۍ د فابریکې څخه په یو تولیداتي قوت بدل کړي ښه پلان دی خو اندېښنه لري چې حکومت په خپاره شوي اقتصادي پلان کې خصوصي شرکتونو ته لږ پاملرنه کړې ده. هو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې چین به هڅه وکړي چې د دغه هیواد پر حکومتي شرکتونو باندې زیات تمرکز وکړي او خصوصي شرکتونه د پام وغورځوي. هو داسې وایي د خصوصي سکتور پراختیا وده ډیره مهمه ده او همدغه خصوصي سکتور دی چې نوښتونه رامنځته کوي. خصوصي سکتور دی چې خلاقیت رامنځته کوي او په هغو شرکتونو کې چې د حکومت مربوط دي هلته خلاقیت نه بلکې حکومتي مامورین کار کوي. د چین څخ 2025 په نامه اقتصادي پلان د و درې مرحله ای پلان لومړی برخه ده. چین په پام کې لري چې په 2025 کال کې یو ستر صنعتي او تولیداتي اقتصاد سي او نورو اقتصادي قدرتونو سره ځان برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونی په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه نه وشتټه سوارلس په کندهار کې به هم اسمان شینوي په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي هوا به تودوي او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل درنو اوریدونکو په مکرې د خبرونې ته نسرین محمود عزیزي خبرونې ته حاضر ده خپل پروګرام تاسو ته معرفي کې تاسو زموږ سره اوسئ